سلامونه ستړي مشه صفی ولستان اگزام دی ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه تر سره کوي او نه د دوه پرتړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، پاکستان له 15 تر شپږو میلیونو افغانانو ته له تیرو تلویختو کالو رئیس پناه ورکړي. د دې په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو تراګورو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیو وګړو د ده په خبره وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د آزادی راډیو مشال څانګې ته په یو استولي پیغام کې د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ارتباط ویلي،
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی.
دا خبره سمه نه ده، د اوسېدای اجازه دلته ورکو، نام د فعالیت او هیڅکله نه ورکو. موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډیر پوهی، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دي او دې ته اړ کړی وو چې د مرستو کچه راکم کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلې وي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی په بیرنۍ توګه یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
خغلی امانی ویل په ټولو هیواد کې کورنۍ خپلې ټولې زیرمې ختمې کړي او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنۍ لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ جام سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په نننۍ لوبه کې افغان لوبډلې په لومړي وار توپوهنې سره ټاکل شویو 500 اوورونو کې د 252 منډو هدف 225 منډې جوړې کړې او سیالۍ لوبډلې ته 235 منډې هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن په 104 توپونو 2 نور علي زدران په 22 توپونو 350 او اکرام علي خیل په 34 توپونو 34 ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په دغه لوبه کې ابراهیم عبدالرحیم زید سیالي لوبډلې څلور وکټې سر په سر واخیستلې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به تر دې وروسته له بنگلاديش الف ټیم سره په ګروپي دور کې وروسته لوبه ترسره کوي. په جنوبی کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې لپاره رئیس الکتر لګو کسان مړ شوي او درې نور تری تام دي. دغه یوه د کورونی چار وزارت نن ویلي په مرکزی برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبی کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د روسیې یو وګړی چې ادعا کوي د دغه هیواد استخباراتي افسر بوي پرون په محکمه کې پر جرم اعتراف ونه کړ. پر وادیم کونوچوینکی تور پورې شوی و چې په اوکراین کې د روسیې د رواني جګړې د مرستې لپاره د امریکا سخت برېښنایي پرزیا او نور مهمات روسیې ته قاچاق کول دي چې له استونیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی. پرون د بروکلین په یو محکمه کې راڅرګند شو. وروسته له هغې چې څارنوالانو وویل ممکن و د متختی قاضی تر محاکمې مخکې د توقیف امر وکړ. دغه روسی وګړي مدافع وکیل پر دې موضوع له تفسیرې ډډه وکړه. 28 کلن وادیم د 2022 کال په اکتوبر کې داسې وخت په استونیا کې ونیول شو چې 15 دوله برېښنایي پرزې ورسره وي او غوښتلې روسیې ته واوړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمنۍ ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولای شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډیری هڅې وشوې، تر دې چې د چین ام سی سی شرکت د لوګر د مسی عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونشي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینه په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانخیستلی شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د دې ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانون په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانونه چې څه ناڅه استخراجېدای شوی د دغو کسانو په کنټرول کې وو. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یو کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کول وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارنګه ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي پخوانی مرستیال دی. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویان سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه وایم چې د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانومه که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، را سره شریک کړئ. همدارس زموږ فیسبوک باندې ته ورشئ، facebook.com/azadiradio. خپل پیغامونه، خپل نظرونه له دې طریقه هم له موږ سره شریکولی شئ. لومړی ښاغلی مطفی، تاسو د افغانستان تر ټولو مهم قانون کوم دی؟ ما اشاره وکړه چې تر ټولو ارزښتناک کان شاید د افغانستان لیتیم وي. تاسو که نور توضیح ورکړئ چې کوم قانون د افغانستان ډیر مهم او ستراتیژیک اهمیت لري. مطفی صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني. مطفی صاحب، فکر کوم چې مطفی صاحب زما ژغ ناوړي. بله مطفی صاحب، مهرباني، ستاسو ژغ راغی. مطفی صاحب مهرباني، تاسو ژغ راغی، خبرو ته دوام ورکړئ. مطفی صاحب، فکر کوم تاسو مایک نه دی لګولی. مایک هم ګل دی، مایک ولګوي چې زما خبر ستاسو خبرې موږ واورو اوریدونکي. مطفی صاحب لکه چې مایک مو ګل دی. خیر ور بشو شاغلی سیام الدین پسرلی ته. پسرلی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تاسو د افغانستان د قانونو په اړه څه وایئ چې څومره اهمیت لري، څومره ارزښت؟ بله سیام الدین پسرلی، مهرباني. لکه چې دوی هم مایک نه دی چالانه کړی. تاسې که مایک ته لاس وروړئ مایک روشنه کړئ نو شخ به مو اوریدونکي او موږ اوریدی شو. زموږ د دواړو میلمنو بله ښاغلی پسرلی مهرباني وکړئ. خیر دوباره به کوشش وکړو او تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون له لارې به دوی راوغواړو. فکر کوم چې دغه سیستم د دوی لپاره یو څه نوی دی، له دې طریقه چې هم ویډیو وي، یعنی هم تصویر او هم ژغ وي، له دې طریقه له سټوډیو سره نه وصل کیږي. خو خیر هڅه روانه ده چې له دوی سره دوباره تماس ونیول شي او له سټوډیو سره دوی وصل کړل شي. خو زموږ د خبرونې موضوع ده د افغانستان قانون. بله سرلی صاحب تاسو یاست، مهرباني ادامه ورکړئ خبرو ته. سلامت و سه مهربانی. بله تاسی زما شاق آوری؟ زست تاسی خبری آورم. هلو وایست خبری وکی. خیر ور بشو مطفی صاحب تا. مطفی صاحب ده تلیفون للاری وصل شویده. مطفی صاحب شاق می آوری؟
بالکل سر
سوغه گورم. بله هر کله در توای مطفی صاحب، اول دی افغانستان دی قانون او دی اهمیت په اړه تاسو خبري وکئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کول چې دی امریکا دی جیولوژیکی سروي په اساس دی افغانستان دی قانون او ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې دی افغانستان دی قانون او وزارت بل سوال تر دی ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکئ.
ډېر زیات مننه. بالکل د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګانو کې چې د امریکې متحده ایالاتو سروي جیولوجي کړی وو تر دې ډېر دی، ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وې. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دي. پر زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. فکر کوم چې اوس د ښاغلي سیام الدین پسرلی کومه تخنیکی ستونزه چې مو ورسره درلوده هغه رفع شوې ده. پسرلی صاحب زما ښاغوري؟ بله لکه چې اوس هم زما ښاغ ناوري. تاسو خپل مایک روشنه کړئ او خبري وکړئ. نه دوی متاسفانه چې اوس هم زما ژغ ناوري. خیر را به شو دیته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او له بلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې مطفی صاحب ستاسو په نظر د قانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیر مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون مې وادي د اوایید او د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون مونته انفراستراکچر یا بده درغونه وکي. فرضاً مونږ په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدل کړو په یو دوامدار سرمایه‌ګذاري یا دوامدار منفعت معنی. په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي، هدف دا و چې موږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو. دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی موږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې موږ اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونی برخه کې وکړو. چون کته سي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کته سي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولای شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې لکه د ترانسپورت برخه کې لکه د انرژي په تولید برخه کې لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی مونږ ته اقتصادي ګټې ترلاسه کول دي قراردادونه په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې مونږ منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی او دغی هغه سستینبلټی یا دوام دغی ډیر مشخصه باید او دغه منابع مونږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوید راکی نو کچيري په دوامدار توګه معنی اوید مونږ ترانه کی بدون شک مونږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامه تجربه لري په دې برخه کې لکه ځینې افریقایي هیوادونو چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډیر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا او په هغه وخت کې چې مونږ دا مبدل کو په ستورو منفعتي پروژو معنی دا منفعتي پروژې د مازن لدارې راغېدلې
بله ډیره مننه شاغله مطفي شاغله سرلې اوس خو د ټلیفون لاري را سره است ستاسو په نظر دی قانون دی افغانستان لپاره څومره اهمیت لري ځینو امریکایانو ویلي چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړي او شتمن کړي دی تاسو هم داسې فکر کوئ
ډیر مننه سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوردونکو ته وړاندې کوم افغانستان د سیو هیواد دی چې موږ په زورګونه کلونه په سروات باندې بيدېګو ول بیا هم غریب او فقیر او بیچاره او نور د مولاس خوب دی خیرات غواړو د افغانستان قانون د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی موږ معدنیات لرو د سوال ثواب رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو ځینې تحقیقات خو چې موږ د 3 تریلیون ډالر په اندازې په افغانستان کې معدنیات لرو د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو همدغه حاجی ګاګ د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی په درجه بوس کول لري او تر ټولو لوی کان دی د ستروزارو همدغه سي د قیمتي ډبرو نیمه قیمتي ډبرو د کیمیاوي موادو د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد چې افغانستان بیره شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وروکه هیواد دی نفوس ډیر زیات کم دی او مدنیات پکې ډیر زیات دی او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه استخراج شوی بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو سو کلونو کې استخراجیږي او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ
په علامه کې سمجن پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي لکن په خوا چې په افغانستان کې ناامنی او جنگ او نو تبن چې هرې وسلوالې ډلې قانونه لوټ کول د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي دوی وایي چې اچاته اجازه نه ورکوي چې قانونا په خپل سر استخراج کی او ویکنی دوی په منظم ډول قانونا استخراجوي او صادروي یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي یعنی د غلا مخینیول د دوی وایي او زمنن په لارو کې هم وستون زینشته باجګيري او د خبرې ختمي کړی دي
د قانونو په برخه کې د غدري موارد به ډیر په نظر کې ونه ول کلم راځي استخراج موجوده دوم د پروسس موضوع ده، دریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روس او پورې دې د نوي توانی دلی چې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي، دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنې لا تر اوسه پورې غیر معیاري دي، پور فی ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې لپاره ځرکتونو ته ضرورت دی. یو څه اندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوي وو، هغه ملاړل نور هیوادونو ته ولاړل. د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوهه ولري، او وکولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول وکیندي، بیا دا غنه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي، باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېږو. د پاکستان 60% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړه بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي، په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې پلوري. دوی پروسس کوي او په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډیر زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور څه شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانون استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغ اوسه او دونکو هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو د کان کیندنې اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېری موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کان کیندنه یا د تیلو استخراج او پروسس نه، یا په سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح حاضر شي او فابریکو ته، د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل ګاډي ته هم ضرورت لري. همداسې نور هغه زیربناوي منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده، هغه دا وه چې زموږ تخنیکی مشاورین او انجنیرانو دا ویل چې کچېری موږ د عینک کان مس استخراجو، نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسس شي او بیا صادر شي. اما د هغې لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو، هم وجود نه درلود، هم کفایت نه کوو، او په بل همدا دلیل شو چې قراردادیان ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړه په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغې نه د یو زیربنا په حیث د یو منبع په حیث هغې نه استفاده وشي، او دا کوم مس چې استخراجیږي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلوده کومه مطالعه هغه څه دوی کړي وه. خیر، هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراستراکچر او زیربناوي دا د کانکیندنې لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه، اوس خو اصلا توجه نه کیږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپل کانکیندنې ته په معیاري توګه قوانین، اصول، برنامه جوړی نشي، نو دا به ډیره مشکل وي چې د زیربنا او د نل رلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو، ترڅو هغه وکولای شي چې په راتلونکي کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه، سلامات اوسئ ځدران صاحب. ښاغلی مطفی، دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان قانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغه یو انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت یاست، مهرباني. لکم زه ځانم راو پیژنې.
پنن د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه اړیکه کیږي.
مهرباني مهرباني.
محترم، باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان سر د سر هم د قانون لري او هم پټرولیم لري. په ټول نړۍ کې انشاءالله زما په ګمان سره چې دوم یا دریم هیواد وي چې دی دا قانون لري. په دا مبارک باید وایم چې دا یو خداستی دی چې دا د نورو نسلو حق دی، باید هغه ته پاتې شي چې هغه بیا د دې سرمایه گذاري وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نورو نسلو ته دا پاتې شي وای او دا نه وای استخراج شي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څخه کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او دا موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجیان هم زموږ دغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې وه دلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره ویې وړله. نو اوس باید د هغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وشي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قراري انشاءالله پیلا جنگونه وشیم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کی.
بله سر
خو دې باره کې موږ درته ویل
سي ستاسو خبرې مو اورېدې. کور دې ودان چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کيم شته، تاسو هم خبرې وکي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. مهرباني کوي صاحب.
محترم، دا قانون استخراج شوی د افغانستان لپاره پرسنل او ډېره ضروري او مهمه مسله ده، ځکه چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح. همدومره واسطه خبره.
او باید نړیوال ملاتړ تر اوسه درته سال کې ګټه ورسوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکنی پوښتنې ته ځواب وایست، اول دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړي. لومړنی مو چې له هلمند ټلیفون کړی و، دې نظر دا و چې قانونه یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید پټیټه بیا ونه پلورل شي. یعنی د دې منظور دا و چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زه ته مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده بلکې د راتلونکي نسلونو سرمایه ده او دې نه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفادې په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغه منابع لري، قانون لري او هغه منابع مبادله کړي په دوامداره اقتصادي فرصتونو باندې او په هغه باندې بنیاد رغونه کړې ده او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامداره توګه باندې ګټه ورکوي او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي او دوی په دوامداره توګه باندې د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د منابع د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ راشي او استخراج دي مونږ ته وکړي او زموږ معدن دي مونږ ته راوباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی
چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل گاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولې شي ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز تولیدي مراکز باید دی مونږ باید انرژي تولید کو چې ترسو د غفابریکې چې د معدن په برخه کې د پیور غول شي کلینیک سړک مکتب دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدل کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی یعنی مونږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو قراردادونو ته اړتیا لرو هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي تعهدات کوم تعهداتي فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې مونږ صرف استخراج کوو منابع د روبس او منابع د خرچ کوو استخراج نه مخکې چې کله مونږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي مونږ لپاره هغه بنیادی مسله ده یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي طاری کې شرایط ډیر زیات مهم دي چې مثلا مونږ په کوم شرایطو باندې قرارداد ورکو فرضاً مونږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکو مو چین سره په دې باندې قرارداد وکړو چې تاسو به مونږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې مونږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو چې په هغه کې د ریل گاډي پټلۍ وو ام دغه شان نور شرایط مونږ وټاکل او هغه شرایط مونږ لپاره اقتصادیت درلودو یعنی مونږ لپاره اقتصادي ګټه دوامدار ګټه لاغې نه راتله نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملی نشي نو تاسو کانم له لاس ورکړ منابع هم له لاس ورکړ او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ نو اساسي خبره دا ده چې د منابع او د استخراج لپاره داسې میکانیزم داسې قراردادونه چې هغه په شرایط په اساس او تعریش قراردادونه کې تر ټولو مهم مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده کله چې یو نظام ادمي مشروعیت ولري او هغه ولې شي کولای نړۍ سره هغه بینلمللي اړیکې هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پرمخ وي نو طبي خبره د مونږ په تاوان کیو نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدنه چې مونږ غټ قراردادونه تلاسه چو اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي او د دې قوانینو په اساس باندې قراردادونه وکړو او قراردادونه هغه وادونه سره وي چې هغه ظرفیت دې ولري چې موږ سره مشارکت وکړل شي دلته مسله د مرستو نه ده هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري یمن ور سره څنګه پروت هیڅ مرسته ور سره نه کوي مګر مشارکت ور سره کولای شي یا مثلا عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري نفت لري دوی هیڅ اثر مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي دلته د اقتصادي مشارکت بحث ته او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل هغه شرایطو کې پابند وو سي پرځن موږ د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نه کینو دا غوړ خبره چې هلمند نه زنګ وهلو دا درسته ده چې دا یوازې موږ حق نه دی بلکې دا موږ باید راتلونکي نسلونو ته د سرمایه پرېږدو دا یوازې موږ حق نه دی چې دا باید په عادلانه توګه شفافه توګه او د یو متوازن انکشاف هغه فاکتور ته په نظر کې نیولو سره موږ لدین استفاده وکړو او غټه مسله دا ده چې فقر د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع ده چې دا منابع موږ په طویل مدته ګټو باندې څنګه تبدیل کړو دغه ډیر مهمه خبره ده چې موږ وکولای شو دا منابع په یو ډول سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې موږ دوامدار ګټه راکړو
ډیر مننه موتفي صاحب
بلکې موږ دوامدار ګټه ترلاسه
ډیر زیاته مننه کور ودان به هم اوریدونکو لرو اول تاسو مهرباني کوي یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه مهرباني
سلام علیکم زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ورځنه
مهرباني کوي کوچای صاحب
نو تاسو نن منوت او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده نو دا ډیره ښه خبره ده افغانستان خو ډیر یو غنی مملکت ده چې دا نړۍ کاس مګال د افغانستان په منابو باندې ده د افغانستان په مدنو باندې ده نو موږ دا ایله لرو چې دا د سونه چې یو نړۍ ته تر بنا تر جوړ شي دا خو د افغانستان خپل حق ده
باید دوی په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نه شي او آینده وسنجوي په صحیح طریقه باندې اوسي داسې ونه چې ورور چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه په ضد راولاړي یا بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي. دا نړیوال نوم دا غواړو د موږ له وکارانو نوم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نه شي. صحیح طریقه باندې افغانستان حق ده او په سمو اصولو باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده
کور دی ودان کوچه صاحب سلامت اوسه. ښه موضوع ته دې اشاره وکړه کور ودان میلمانه به ځواب درکې. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه له بخلان څخه مهرباني.
السلام علیکم شبر صاحب.
مهرباني کوي
او سلامونه محترم البته
سلامت
مننه خوشاله وسی البته میلمانو ته سلامونه وایم البته محمد علی احمدی هم بغلان مې زنګ نیولې وای تاسو ته
صبر
صاحب ګوره دا او بل صاحب موږ تاسو خو ورته مننه صاحب خو خبرې وکړې زربنا لرو تقریبا موږ تاسو خو بدبختی ته چې کړی چې تاسو موږ ملکونه موږ ته تعجب کو کله کله شبر صاحب سدي راځي چې فکر کوي چې افغانستان ته راځي کړي زربنا په هغه راځي خو دې تاوده سملات باید ولري یعنی وګوره چې موږ دا پیړی پیړی کې موږ افغانستان کې 50 کال کې تقریبا دغه ورلاندې وګوره چې انګریزان راغله نو دې کده مقصد هغه خو باید ترنو چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا اغه جوړجړایو کې چې هغه نور ملکونو سره تعاملات کوي یعنی کوم ذخایر باندې سودی خبرې کوي لکه نور مملکتو سره نور سره موږ سره باید شي وکی ته د سراجي راځه خبره غلا گفته راځي تقریبا د سراجي موږ ته ګډوډي جوړه کوي یعنی موږ ته مشکلات
ډېر مننه سلامت اوسه. تاسو دوړو خبرې تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیربناوي چلری دو د قانونو لپاره خو د وسپنی ویل کولو فابریکه پکار دی یا نه پېژمه ډیره زیاته انرژي پکار ده یا ریل پکار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور بشو ملمنو ته لمړی ستاسو نوبت شاغله سیام الدین پسرلی د اوریدونکو له خبرو زده سي پوي شو مچ قانون د دې پترس کې البته دا خبره نور هم کوي ځنې نړیوال سیډونکو هم دا خبره کوي چې پاینه که چې دی افغانستان لپاره ډیر مهم دی. افغانستان په یو نیکمرغه او خوشاله هیواد بدلولې شي په عین حال کې د لوی مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانون د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالي په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه تاسو تبصره څه ده؟
ډیره مننه بدبختانه د اساسو د تفسیر دوه برخه چې دا عملاً عملي شوی او عملي کیږي. دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو بهرنیو پالیسیو سیاستونو د نشتون له امله او د روابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ د پاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه تفاملونه انسانان په دغه برخ کې زمونه قرباني واخلي او وجل سبب بخښنه او تننه پورم د جنجالونو چر روان دي. کچیر د کلی په کچو ګورو بیا د ولسوالۍ په کچو ګورو بیا د ولایت په کچو ګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچو ګورو دا ټول د منافع او پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي. ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته شي بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي. کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړ د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو. په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقه مند لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولې دې سیاسي ثبات غواړي امنیتي ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي. بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیور غول سی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنیو قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورک او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود. هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه. په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانون درلود چې هغه خپل د افغانستان د خلکو په واسطه په ډیرو کم امکاناتو موږ کولای شو هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړي. په تیر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي څنډه و. یعنی د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه شي واضح شي پروسیجر باید په دومره اسانه شي هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي. زمګه پنګوال اوس دی په هندستان او پاکستان او دوبۍ او پنوري وادونو کې پنګونې کوي. دلیل دا چې حالت خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري. افغانستان کې پنګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی. نو دې ته باید توجه وشي. ځینو دوستانو وویل چې بهرنۍ هیوادونه دي او مداخله کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دي موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپلو کې سره جوړ شو. افغانستان په خپله یو منظم حکومت جوړ کړي. دغه منظم حکومت کولی شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي. نړیوال پنګوال شته دي. پنګوال پیسو پوسیږي. پنګوال ګټو پوسیږي. دا ګټه چیرته ده؟ دا ګټه په افغانستان په معدنونو کې ده، په ذخایرو کې ده. پنګوال لازمي د استخراج برخې پنګونه کوي، بل لازمي د پروسسو برخې پنګونه کوي، بل د انتقال برخې پنګونه کوي، نور لازمي د ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار موندنې په برخه کې او نور په برانډینګ په برخه کې پنګونه کوي. وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملي شي.
بله، ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. شاغله زادران، تاسو له شاغله سیامودین پسرلی سره ترڅه ده پوری موافق یاست؟ دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانون په قرارداد ورکول، اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانون چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پنګونه پکې وکړي، دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي. دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکړي، د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي، نو کېدای شي یو شمېر نور وپاري شي او وسله والې ډلې مجهز کړي نامنی زیاده کی. مهربانی.
مننه. زه تر ډیره حدا پورې د سیام صاحب او د مفتی صاحب د خبرو سره موافق یم. خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او کاوس همیشه په دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو، اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو. دا ما په نظر تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانفیډنس په برخه کې، مګر په عمومي د ټول څو اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلی همدا دی چې اکثریت هغه ځوانان دي که مشران دي، په دې باندې بحث کېږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وي او ولی ونشول. خو دغه د څنګه مسله چې څنګه باید شوي وي دا باندې اصلا بحث نه کیږي. زما نظر دا دی څروان صاحب، د دې ته په کتو سره چې موږ اوریدونکي اکثریت د تر اوسه پورې د ولایتونو تماس نیولی او دې باندې بحث کیږي، ګورئ موږ وایو چې وطن مور دی، مور ده، او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال په مختلفو نومونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. موږ به خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتله هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم، نو داسې نه کیږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندۍ وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې موږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په اوس زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، په څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو، څه باید وکړو، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجری، باید قانوني، باید معیاري، معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي، اما کله چې ستونزه په خپله مونږ کې نو هغه مونږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تدبیخ کړو. د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو، اچھا خو بهرنی هواد د بهرنی هواد څخه ادب نه راتل چې هغه ورسان کې ځای ځای شوی وي او هغه قاچاخ کړی ما او تا قاچاخ ته ما او تا د اجازه ورکوله چې زما کلی نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک رو ایستل شي فار ایگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت به د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته هغه شي بل هواد ته صادر شي خو ما او تا دا اجازه ورکړي او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي ما او تا فار ایگزامپل هغه لارې یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی څنګه استخراجی ما ته غره راکا نه مشر دا پښتنه تری کړي نه ملا سي د مسجد ملا دا پښتنه تری کړي او کا پښتنه تری شي هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه زو هغه معلومات چې باید د ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شي هغه په هغه جواب باندې اکتفا کړی ویلی دا خیر ما ته یو جماعت جوړي ما ته یو خام سړک جوړي چې په هغه ما اکتفا کړی زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زمونږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته څه اهمیت لري تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو خو د وطن لاس کې قطه کوو د وطن زړه ته توجه نه کوو نو دا چې دا ټول دا هیڅ نتیجه ورکوي ما وړاندیز دا کوم ځوانان کوم مشران دا کوم اوریدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهای شي خپل پوښتنې کوي دوی د مهرباني وکړي دا دې هم کې اوس د انټرنیټ زمانہ دا په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوي کی مونږ باید د مسولیت واخلو د مختلفو لارو نه دا سوچ په دې برخه کې نو ټول برخه کې ملي احساس رامنځته نشي دا چې وړه قرارداد باید ساته وجو شي هغه ټول قرارداد ته باید ساته وجو شي دا زما خو
ډیره مننه زادران صاحب سلامت اوسه مننه مطفی صاحب شاغله زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په اړه کې خبري وکړه تیر کال د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنوی ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیا $280 ده او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکر پاکستان ته صادریږي خو په دې ورستي ورځو کې طالبانو وویل البته پاکستانی رسنوی د طالبانو له قول وویل اکسپرس تریبیون رسپانی په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیا په هر ټن کې $10 کم کړی ده ستاسو په نظر کوم بیا چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه نړیوالو قیمتونو سره څومره برابر ده د ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر ټن $400 دی
ډېر زیات مننه زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي مونږ الټیمیټلی په مستقیمه توګه باندې پاکستان ته د منابعو دغه استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوي منابع مونږ یو هیواد ته ورکو او هغه هیواد بیا تنه په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونې فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د لس ډالر شل ډالر یا څلوېښت ډالر ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شي په ډبرو سکرو باندې سیمنټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمنټ تولیدي ظرفیت لري هغه پې ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابر کړئ چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخل د هیواد کې دي هغه مرفوع شي، ورسته لاغې نه نور هیوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه په دې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو، د دې لپاره مهمه مسله دا ده چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان په اساس باندې چې مهم دا ده چې
لیکن په وڅی صاحب لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیر پیسې نه لري، د مامورینو معاش نشي ورکولای، مشوینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمیشي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو تبان چې مجبوری شي چې سکاره صادر کړي کومه بیا هم وی تر نړیوالو قیمتونو سره، نو مجبور دي چې صادر کړي او خپل بودیجه په یو څه برابر کړي.
کوم دغه مشکل ده کنه سروان صاحب چې ما فکر دا ده چې مونږ د ابتدایي مصارف لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چې مونږ ته په وګد مهاله کې تاوان راکړي دا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډیر کم قیمت باندې متبادله کیږي او د اغینه په ډیره ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کیږي. نو بیا موږ ته مثلا تاسو منابع خود څه نه دي چې مخلاصيږي، منابع ختميږي او د دې لپاره یو بنیادی فکر ته ضرورت دی چې تاسو دا منابع په مؤثره توګه مبدل کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامدار توګه باندې راشي. مثلا که تاسو د ډبرې سکاره خرڅ کړئ، دا ډبرې سکاره قانون ختميږي، دا چې ختم شول تاسو به ډبرې سکاره نه لري، بیا تاسو ډیر سکاره تلويخ کاله بعد وروسته په افغانستان کې دبر سره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام موادو شکل باندې نور هیوادونو ته ورکوي، څلوي کال 50 کال بعد هغه نسونه چې راځي هغه لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد باندې، بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو. دې لپاره ضرور دا ده چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې معنی متفقه وي چې په افغانستان کې کوم سی یو نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د معدن د قراردادونو بحث وکړي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې غواړه قراردادونه نه ورکول کېدل، اصلا غواړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري غواړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې شهر د اقل افهمه مصروف شي او په هغه برخو کې رقم حرفوي معدن کاری چې د هغه له منځه لاړه نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته، مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراستراکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز لکه تولیدي مراکز لکه د مختلفو برخو هغه بنیادونه مونږ ته غوښتل شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ترانسویل ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کال دوه سوه کال هم تاسو ته وایي درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوي، عمومي سړک جوړوي یا رینګ روډ جوړوي یا مثلا غټ حلقوي سړکونه جوړوي د ترانسپورټ لپاره، تاسو د نړۍ د یو صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوي. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه ګذاري په دوامداره توګه باندې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي. موږ باید منابع مبدل کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا چې واړه قانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر؟ شل لار ده
سو مهم موضوعات باندې غوړم چې تاسو سره بحث وکم. لومړی وویل شو چې دا واړه قانون شدي د دې کیندن زموږ په تاوان دی. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د وړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول، سړک جوړول، ځینو جوړول، دا هغه موارد چې موږ لرو، شګه لرو، تیګه لرو، خاوله لرو، هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی. داخلي شرکتونو ته ورکړ شي، دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه داسې کیدای شي چې ګټور وي، ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې اوږدمهاله ډول وکولی شي دا ستونزې حل کړي. یو خوانه د دوی د مشروعیت موضوع ده،
لیکن یوه مسله ده که چیرته فکر نه کوئ چې که فرضاً یو څوک ته یو قراردادي راځي د مرمرو کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي، که دا قراردادي دا مرمر د پخپل پروسس کوي، ورڅخه وسایل جوړوي، هم خپل بازار ته وړاندې کوي، هم خارج ته صادروي، نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي. که څنګه
دلته څو سمسمه وارد دي د لوی قانونو په برخه کې په دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کیږي، یو شرکت سره قرارداد کیږي، دا ور سره تړلې دي، زمایم دي چې دلته پانګونه کوي، دلته به سړک ته ضرورت لري، دلته بداوي هغوی شرایط ور سره اټچ کیږي. ولې دا چې اندازه گیری وسی چې زه درته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کړي، دا سړک به د سو د لسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي، دا څنګه د دې توازن او پرتره کول دا سنجس ډیره مهمه ده. ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دومره باید وخت سلسي نور شرکتونه دي هغه راشي په غوډم پنګونه وکي، مختلف شرکتونه دي سره یو ځای شي او په هغه برخه کې باید پنګونه وسی. دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې خلک درنه نه کوي په افغانستان کې پنګونه وکي، دوی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي. ولې په اوږدمهاله کې د افغانستان د قانونو استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري، که چیرې دا تضمین نسی دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځای نه نسی نتیجه نه ورکوي. همدا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال شته دي، متخصصین شته دي، محققین شته دي، دوی غواړي چې افغانستان ته راشي، د افغانستان د قانونو څخه لیدنه وکړي او همدارنګ استخراج وشي، پلور وشي، انتقال وشي، په دغه برخه کې ضرورت
دي.
بل خوانه افغانستان دا ظرفیت لري چې په یو انډستریال او صنعتي هیواد باندې بدل شي. نور هیوادونو کې د قانونو استفاده سوای، نور هیوادونو د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي، دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي، هغه ته د استخراج شي، هغه ته د پروسس شي، هغه ځنه د بستبندي شي، نور ځینو ته ولګي.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو که لند راتو وایست. اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي، ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلي صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه قانون مقررات اصول پالیسی او برنامو کې تعریفيږي. متاسفانه زه تر هم چې تاسو سره زه په دې برخه کې ما بحث کاوه دا خبره ما مطرح کړې وه چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي، دا په کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي؟ زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم، تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نه وای، قانون مقرره او سجده د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو معما پرته ده، ځکه دوی دا هم نه وایي چې دا قرارداد چې دوی ورکوي دا د تیر د قانون د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي کله یې څه جوړ شي. نو کله چې په یو هیواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقررات ټول برنامه
ډیره مننه ښاغلی ځدران، وخت مو د خبرونې همدومره و. سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځدران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی وینز سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی یو.